پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ټاکل شوی په څو ساعتونو کې افغان ولسمشر د دویم ځل ولسمشر کېدو لوړه وکړي ورسره په څنګ کې اجرایه ریاست کې هم سلګونه کسان راټول شوي چې د عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ترسره کړي په دې اړه درته له کابله وروستي جزئیات وړاندې کوو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکیم د ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم په پڅو ساتونو کې ترسره شي د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل او د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور موانع هم جوړ کړي د خبرونو تفصیل د افغان ولسمشر اشرف غنی د لوړی مراسم په څو ساعتونو کې ترسره کیږي د خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی کړه ده خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی چې دقیق دغه مراسم څو بجې پیلېږي په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې هم د شغل عبدالله د لوړی مراسمو لپاره په تیاری بوخت دي تر دې وړاندې د دې ډلې ویان فریدون خوزون تیره شپه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دواړو د لوړې مراسم د امریکایي چارواکو په منځګړیتوب ځنډیدلی خو دواړو لورو وروسته وویل چې دوی لوړه ترسره کوي دا مراسم داسې مهال کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلوی میاشتې پر نهه ویشتمه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو چې د میزان په شپږمه نیټه وسول اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ خو عبدالله عبدالله دغه پایله ونه منله د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل د یاد وزارت ویاندي نوریه نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه تصمیم په دې خاطر نیولې دی چې په نیمروز او فراه ولایتونو کې شوانځي او ټول روسنیز مرکزونو دروازې د دې لپاره تړي چې د کورونا وایروس مخنیوي په برخه کې اوس اقدامات ترسره شي میرمن نزهت د هم ویل چې د فراو نیمروز په اړه د پریکړه به د حمل یا وری تر درې می عملي کې شو هغه وخت به بیا نوې پریکړه وسی په هرات کې چې لای دولتي شوانځي نه دی پیل سوی تر دې مخکې د کورونا وایروس په خاطر خصوصي شوانځي شوانیز مرکزونه تړل سوی د امیرختیا وزیر فیروز الدین فیروز شنبه په هرات کې په کورونا وایروس د درې نور کسانو دخته کې دوه اعلان وکړ لدی سره په افغانستان کې ټول ټال څلور کسان تروسه په کورونا وایروس اخته سوی دی او د افغانستان لویدیز هرات فراه او نیمروز ولایتونو چې له ایران سره ګډې پولې لري لدی په لاول زیانمنونکو سیمې یادې سوی دي د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور خندونه هم جوړ کړي اتن تور لګوي چې ترکیه د پناه غوښتونکو جوپو ته لار ورکړي چې له دغو خندونو یونان ته واوړي د یونان حکومتي سرچینو پر نوویل چې دغه خندونه به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي پر دغې سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي اتن وایي د یونان او ترکیه د سرحد پر 16 کیلومتره ساحه به خندونه جوړ کړي بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استانبول کې وویل یونان باید وزرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې د دې هیواد په سرحد کې پته مولر دي د دې دروازې خلاصې کړې او خپلې اوږې هم له دې بار ملري کوي پریږدي چې د خلک نور اروپای هیوادونو ته ولاړ سي ترکیه ورمرز خبرداري ورکړې وو چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې له ترکیه څخه یونان ته اوړي او بیا غواړي ځانونه د اروپای ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي البانیا د لومړي ځل لپاره په کورونا وایروس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او زوی دي په وروستیو کې له ایتالیا څخه راستانه شوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیا وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایتالیا کې ژوند او کاروبار کوي. ایتالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کورونا وایروس ډیر زیات څپلی دی. دغه وایروس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف شو او وروسته بیا نورې نړۍ تخپور سو. په ایتالیا کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 2300 پیښې تایید شوې دي او 3,000 کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي په هدف د ایتالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې یوې میاشتې لپاره قرنطین شوي دي. او د یوې مالیزیا الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسیا او یو اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیځ په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای شوې وه. دغه څلور مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملې په وژنه تورن دي. دغه الوتکه د هالند له پلازمینې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو زت میزایل وشتل سو. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org وړاندې په خبرونه کې. اوری چې په څو ساعتونو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړ مراسم تر سره کیږي. دغه مراسم ته کورنی او بهرنی میلمانه کابل تر رسیدلی. د سره څنګه اجرایی ریاست کې هم کسان راټول شوي چې د عبدالله د لوړ مراسم تر سره کړي. د تحلیف دو مراسم ته چمتووالی په څه معنی؟
هغه څه چې مونږ منهیس ته یو لاسته راوړنی بولو چې ولسواکي ده، مګر د دې ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې.
عام خلک په دې اړه څه وایي؟
طبعاً چې که عبدالله غوښتی چې په دې حکومت کې ګډ وای، هماغه د رایې په اساس باندې به هغو ته هم لږ څه حق ورکړل شوی وای تر څو یې په ګډه د هېواد ته کار کړی وای.
دا هم اوری چې طالبان وایي په کابل کې د سیاسي ناندریو له کبله ممکن سبا بین الافغاني خبرې ترسره نشي، خو کابل کې د سولې وزارت وایي دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. په نړیوالو مسایلو کې اوری چې یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي. نور مسایل هم شته. هیله دا تر پای را سره پاتې شي. دولس بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، ټاکل شوې په څو ساعتونو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیا ولسمشر کېدو د لوړې مراسم تر سره شي. دغه مراسم ته له بهر هم میلمانه کابل تر رسیدلی او کابل کې هم سلګونه کسان ارګ ته ورغلي چې په دغه مراسمو کې برخه واخلي. ټاکل شوی و چې مراسم له غرمې مخکې تر سره شي. همکار مو امید زهیرمل دا مهال په ارګ کې دی. زهیرمل، سپ خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ مراسم څه وخت پیلېږي؟
وسی جزئیات نام لګی چې تمه لګان می ورس نه کې دولس بجې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوري مراسم وشي. د دې مراسم د ځان دلایل خپل د دې مراسم مود لمړی چې سیاسي جوړجاړي لپاره حتی وی چې د افغانستان اساسي قانون ضربه ویني او تر خوای سیاسي جوړښت رامنځته شي او ملي منافع د افغانستان حفظ شي. دویم د بهرنیو میلمنو راتګ خودل شوی دی چې په خپل وخت سره دغه مراسم ته ونشر رسېدلې. ځکه تر څو ساعتونو دغه مراسم وځنډل تر پای په کور نن د مراسم د دې میلمنو تنظیم مسأله وه. ځکه چې په ولسمشرۍ باندې کې نږدې 2,500 کسانو ته بلنه ورکړل شوې چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي تر څو هغوی هم تنظیمي کې دلته ځینې نور مسایل هم البته امنیتي مسایلو پورې تړلې خبرې دي چې هغوی رسېږي. نو لګرمی وروسته 2 بجې هغه څه چې د لوړی یا د تحلیف مراسمو مسؤلان په ولسمشرۍ باندې کې وایي د 2 بجو په نیټو کې بعد ولسمشر محمد اشرف غنی د پراتو پنځو کلو په ولسمشر په توګه لوړ وکړي.
بله، او په بهرنیو میلمنو کې څوک راغلي ویل کیږي چې لوړپوړي لویدیز ډیپلوماټان هم رسیدلي کابل ته؟
بله، ډیر ډیپلوماټان به تحقیق چې په دننه په ولسمشرۍ په کابل کې دي. د هغوی استازونه هم بلنه ورکړل.
زهیر مل صاحب کځای تغیر کې غاګ مو خراب شو د امریکا د بهرنی چارو د وزیر یادونه هم کیږي آیا د هم کابل کې د خغلی پامپیو
دقیق او کره معلومات هم دغه پښتنه ما د مسولینو نو وکړه غوې ونه داسې تایید نه کړ چې آیا رښتیا هم پومپیو کابل کې دای کنه دی او خپلې دواړو لوري سره کتلې دي کنه دي کېتلې خو د ملمانو په اړه باندې خغلی چې خان سوری وویل چې ډیر لوړ ډیپلوماټان او دغه بهرني ملمانه البته راغلی ریزلت یادونه باید دا هم وکم چې د پښتونخوا او په څنګه دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ هم دا اوس په ولسم فری باندې کې دي او دوی هم کابل سره رسیدلی او په دغه مراسمو کې به ګډون وکړي.
بله کور ودان زهیر مل صاحب حتمان لتاسو نو وروسته روسي معلومات اخلو ورزو اجرایی ریاست حل ته هم سلګونه کسان راټول شوي مخکې چې کومې ویډیوګانې خبرې دي هلته هم چمتووالی نیول شوی. فرید الله سعادت له هغه ځای سره د سعادت صاحب خبرونه ته خراغلی اجرایی ریاست کې څه ویل کېږي هلته هم د تحلیف مراسم ترسره کیږي او کنه د سیاسي جوړجاړي هڅو کومه پایله ورکړي؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. موږ چې تقریبا له سهار وو بجو تر غلیو درې څلور ساعت کیږي دلته تقریبا نیم ساعت بیا پنځه شقي وړاندې خپل اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د غونډې تراغه نپلن چار غنه خود غونډې تراغه او قسم د خپل او طلبيان سره خبري و نکړي خو په استاذ ته یې د سباتو هم پالونې چې مشکل غړي فضل احمد مانوی رسنوی ته په ټول کې هغه سلګونه کسان چې دلته راغلي ځای ریاست د تحنیس مراسم لپاره هغه ته څو خبرې وکړي چې مهمه پکې راو چې تر دا مهال مو جوړجاړي ته لار سره نیو رسیدلې او دا اوس د جوړجاړي لپاره بهرني ملمانی او دوستان د دې خبره چې هغه د جوړجاړي هڅه کوي خو تر دا مهال موږ ارګ سره یا هم د دولت سټیم سره کوم فایل ته نیو رسیدلی یعنی کوم معاملې یا هم جوړجاړي نه لري سوې کفام اصلاح وایم ور سره یو بل مهمه خبره دا وکړه چې کچيري په ارګ کې د ماسکین وروسته یا یو دوه ساعت یا درې ساعت وروسته د تحلیف یا د لوړې مراسم تر سره کیږي موږ به له هغه وړاندې د تحلیف مراسم تر سره کوو خو یعنی دلته یو ټکی چې ډیر زیات د یادونې وړ دی هغه دا دی چې دوی ویل کچيري ارګ تر سره کوي په دې معنی چې ارګ تر سره کوي دوی تر سره کوي که ارګ وځندي دوی به ځندي.
بله څوک جوړجاړي د جوړجاړي هڅه کوي ویل کیږي چې د بهرنی چارو وزیر د امریکا او د غرازی او شمیر نور چارواکي دخیل دي د جوړجاړي په دغه هڅو کې په یو ډول منځګړی توپ کې کرا شوې ده چې دا کسان څوک دي.
خاغلی مانوي خو لچان نو مانه خسته یوازې ویل چې بهرنی نړیوال دوستان هڅه کوي چې او یعنی همدا معلوم هڅه دي تر روان دي چې جوړجاړي یا تفاهم ته سره ورسیږي خو کله خبريان پښتنه وکړه چې دا سوال کوي چې د امریکا د وزیر پامپیو راغلی او دلته د جوړجاړي لپاره
د امریکا د بهرنی چارو وزیر
مشخص نه ده دقیق او هغه کلام مونته مشخص نه ده چې راغلی به یا جوړجاړي کې وکیل یا کنه خو په ټوله کې ول چې بهرنی هم نړیوال هغه دوستان چې افغان حکومت سره همکار دا هوځي جوړجاړي هڅه کوي خو د خپل پانکی د امریکا بهرنی چارو وزیر نیوونه خسته.
بله کور ودان فرید الله سعادت حتمان به وروسته در سره بیا اړیکه ونیسو. همکار مو فرید الله سعادت وو چې ویلې په اجرایی ریاست کې هم سلګونه کسان راټول شوي او د عبدالله د ټاکنیس ټیم یو مسول فضل احمد مانوی ویلې چې کچیر په ارګ کې د لوړ مراسم تر سره کیږي دوی هم د لوړ مراسم تر سره کوي. دا ښکاری چې په ظاهره د منځګړیتوب هڅو هم تر اوسه کومه پایله نه د ورکړی راپور نه دا و چې زلمای خلیلزاد او یو شمیر نور لویدیز ډیپلوماټان په دې هڅه کې دي چې د خاغلی غنی او عبدالله ترمنځ ټاکنیز ناندرۍ حل کړي او په یو تحلیف سره دغه د کابل د نن ورځې مراسم سره راټول کړي. ورزو کابل کې موبل همکار اکرام الله اکرام په سټډیو کې دی. اکرام صاحب دغه دو بیلابیلو تحلیفو ته چمتووالی حتمان د خلکو په ذهن هم اغیز کړی دی د کابل خار په فضا به هم سیوري غوړولی وي. د خار وضعیت څنګه دی؟ امنیتي چمتووالی څنګه دی؟
ډېر زیات مننه لودین صاحب. له ارګ او له اجرایی ریاست بیرون لکه څنګه چې تاسو ویل عام ولسی وګړي سره چې موږ څومره وغږېدو د دوی په ذهنیتونو باندې او په ذهنونو باندې تبا دغه مراسمو سویره غوړولې دي. دوی په تشویش کې دي زیات شمیر خلک چې بل اخره څه کیږي وړول ګونګ حالت حاکم دی. په امنیتي برخه کې زیات شمیر څلورلارې د ټرافیک په مخ باندې تړلې دي. ارګ ته ورغلی لارې او د غشان اجرایي ریاست ته ورغلی لارې ټول د ټرافیک په مخ باندې تړلې دي او هیڅ چاته البته موټر ته اجازه نه ورکول کیږي چې د غسیمو ته داخل شي. 13 ورځ تیر ماخام نو وخت د کابل ګرنیزون قومندانی هم په یو اعلامیه کې ویلی و چې باید د کابل خاریان په خار کې له بيځای ګرځېدو نه ډډه وکړي. ځینې څلور لارې په دغه اعلامیه کې په ګوته کړی و چې دا به د ټرافیکو په مخ باندې تړلې وي. همدغه د څلور لارو تړل بیا د ناروغانو تلوي سردر جوړ کړی د نورو ولسی وګړو ترڅنګ ځکه اجازه نه ورکول کیږي په موټرو کې چې دوی لکتر لګه روغتونونو ته لاړ شي او د خپل ناروغانو تداوی وکړي. دوه تنه ناروغان چې د وزیر اکبر خان روغتون ته راوړل شوي او دوی سره موږ خبرې وکړې.
لیک شوای کی زده بر ټول په اتفاق سی او بل دوړه مت کینی یم نه رسول بیس په تاریخ کې زده دوړه جمهور پیس کې شوای کی نه دی غسوی په اتفاق به سی سی یو سول هر ولی او امان ولی خلق ته آرامش پرام کی حسن غیر ممکن نه پیس کشور کې از تاریخ گذشته مندان دلوده
سینه وزیت خود سے دج عام لسٹول پ کے غر کیگی باید چ چارہ وڑی امغه پریک دی امغه پاچا دا او چ دا ملک دی ترقی پ خوال ارزی دا لچو بد بدبختی انی مو پ نصیبی.
نوم یم ما صادق ته دی خوشحال خان می دی 15 منای وسیدین کم و د دې امنیتي وځي په خاطر باندې باید د غټ مقامات چې دی باید لږه ځای توجه وکړي یا شی وکړي. تاسو خپل سوګن یادوي په ریاست جمهوریت کې دی هاته دی یاد کړه اما د خلکو مشکلات باندې نظر ونیسه.
لودین صاحب دا دغه خلکو غوونه چې دوی لستونزو سره مخ شوی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په بلابلو څلور لارو کې دوی وګرځي هم خپل ناروغان انتقال کې پټوله کې لکه څنګه چې تاسو ویل فضا د سي حاکمه ده چې یو ډول غون حالت او نامعلوم حالت سره خلک مخ دي ټاکل شي و چې د لوړې د مراسم لږ غرمین وړاندې وشي خو اوس ول کېږي دا چې لږ غرمین وروسته به تر سره کیږي. بل لودین
کور مو ودان ډیر مننه همکار مو اکرام الله اکرام چې ویلې په کابل کې د لوړې مراسم مته چې په ظاهر دوه مراسم دي چمتوالی نیول شوی اکثره لوی لارې او ارګ ته غزیدلی سړکونه باندې چې د کار عام خلکو په ځنګړی توګه ناروغانو ته هم ستونزې راولاړې کړي. په پاکستان کې مخکنی افغان سفیر او سیاسي شنون کوي حضرت عمر زخیلوال په یو ورځ په افغانستان کې د دوه کسانو لخوا د ولسمشری لپاره د لوړې د مراسمو تر سره کول د افغانستان لپاره خوشینون کې ورځ بولی او وایل ولسواکۍ څخه ډراما جوړه شوې. خاغلی زخیلوال ویلي روان وضعیت به د سولې رامنځته شوی فرصت هم اغیزمن کړي. له خاغلی زخیلوال سره زموږ همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په سر کې ورنه د خاغلی غنی او عبدالله د لوړې د مراسمو په اړه پوښتلی.
اول خو د افغانستان لپاره خوشینون کې ورځ ده چې هغه څه چې مونږ منهیست یو لاسته راوړنې بولو چې ولسواکي ده او همیشه وایو چې د دې لاسته راوړنې باید دفاع وشي. مګر یعنی وخت کې ګورو چې د دې ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې او افغانستان متاسفانه دا وضعیت د خلکو د خندا وړ ګرځېدلی. نو د افغانستان دپاره د خوشینون کې ده، د ولسواکۍ دپاره خوشینون کې ده. په داسې یو وخت کې چې د سولې یو ډېر ستر فرصت رامنځته شوی او په دغسې یو کړکېچ سیاسي کړکېچ کې افغانستان لا ژور ور داخلېږي، نو دا باید سیاسي مدیریت د دې ملک د پوښتنې لاندې راشي. فکر نه کوم چې دا مسؤولانه مدیریت دی د دې وضعیت سر په سلو کې اغیز لري د سولې په فرصتونو باندې کېستل شي.
که چیرته سبا بین الافغاني خبرې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه پیل نشي، فکر کوي چې دغه خبرو نه پیل به بیا د سولې یا د بین الافغاني خبرو په ټوله کې د سولې په پروسې باندې منفي تاثیرات پرېږدي؟
سل په سلو کې د سولې فرصت لای تنهایی نه ده. مونږ باید د هر ورځ د هر ساعت د هر دقیقې څخه استفاده وکړو چې د فرصت نه زمي استفاده وشي. هغه چې ورځ تلف کیږي دا چې احتمال لري چې هفته تلف شي، نو بیا د سولې د فرصتونو ته د هر خوانه ګواښونه هم شته، هم داخلي ګواښونه دي هم بیرونی ګواښونه دي. نو که چیرې په دې کې ورځې واوړي هفتې واوړي او لا تر اوسه دلته دغه سیاسي بحران ورته وایي ډرامه ورته وایي هر څه چې ورته وایي، او دا همدغه سي دوام لري نو بیا خو دا ګارانټي نشته چې دا فرصت به اوس
کچیر ته دغه فرصت چې اوس رامنځته شوی د فرصت څخه استفاده ونه شي او بل اخر د لوړی مراسم هم تر سره شي فکر کوي چې بیا به داسې یو حالت رامنځته شي چې افغانان دی د خپل منځي اختلافاتو څخه اوزي او بل اخر د طالبانو سره د مذاکراتو د پاره کین یعنی په نګدي وخت کې دغه حالت ته پکتو سره
مونږ امید دا دي مونږ حاسم هم دی چې د یو دوه نفرو چې هغه پراخ ولسم لاټر مې لري د یو جنجالي انتخاباتو چې خلکو په ګډون مونږه او په چوکې باندې نن سره جنجال دی یوازې د قدرت مسله دوی سره مطرح ده دوی تاکون کې د سرنوشت افغانستان او تاکون کې د سرنوشت د فرصت ونه وسی
پاکستان کې په خوانی افغان سفیر او سیاسي شنن کې عمر زخیلوال و چې ویلې د لوړې دوه مراسمو ته چمتووالی د ولسواکۍ نه ډرامه جوړول دي او د پټکو دغه کار به د سولې رامنځته شوی فرصت هم اغیزمن کړي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادۍ رادیو
کابل کې 12 بجې او 40 دقیقې شوې اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجیه ساپې وړاندې کوي
په کابل کې د کورونا وایروس لامل د بازګر پسرلنۍ نندارتون لغوه شو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې د عامې روغتیا وزارت د کړنلارې پلي کېدو او د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف به سږ کال د بازګر جشن ونن منځل شي په افغانستان کې د بازګر ورځ هر کال د نوي کال په پیل سره د جشن او نندارتون په جوړولو سره کرنیزو توکو ته د بازار موندنې په هدف منزل کیږي د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي د دې ورځې او جشن منزل او په مناسبې د نندارتون جوړول د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دی او کورنۍ او بهرني سوداګر راجلبوي د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت د ساختماني موادو لس ساحې اعلان کړې د وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیمو کې ودانیزې ډبرې ریګ جغل او ګچ شامل دي
هدف ما یې است چې با د بخش خدمات ساختماني بتانیم بیشتر اوایل په دست بیاریم
دا د ساختماني موادو ساحې په بلخ بامیانو فاریاب هلمند کندهار روزګان او غور ولایتونو کې دي خغلی مدفی زیاته کړ چې په دې برخه کې تړونونه یوازې له کورنۍ او دولتانو او شرکتونو سره کیږي د افغانستان د کارونو او پټرولیم وزارت سوخ مخ کې هم په 9 ولایتونو کې د ساختماني موادو سیمې د غیر قانوني استخراج څخه د مخنیوي او د حکومت د عاید زیاتوالي په مخه مشخصې کړې
او اوس هم راځوي نړیوالې تودې موضوع ته یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناهغښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي ترکی ویلي چې یونان باید هغو زرګونه پناهغښتونکو ته لار ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې پټه مولار دي همکار مو نوریاس نوری دغه موضوع تعقیب کړو د مهال را سره په سټډیو کې دی نوری سپ یونان خپل پولې په څه ډول د پناهغښتونکو پر مخ ټینګوي جزئیات څه دي
بل لودین صاحب د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو او کډوالو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره په خپل سرحد نور موانع جوړ کړي اته تور لګوي چې ترکیه د پناه غوښتونکو جوپو تر لار ورکړي چې له دغه خندونو یونان ته واوړي دی یونان حکومت سرچینو پرونو ویل چې دغه موانع به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول شي پر دغه سرحد سیمه د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې شوې چې هڅه کوي ځان له ترکیه نور اروپا هیوادونو ته ورسوي اته وایي د یونان او ترکیه د سرحد پر شپږ 10 کیلومتر صاحب موانی جوړ کړی چارواکو دغه راز ویل چې پر دغه پولی اوسنی موانی به هم امپیاوړی کړی البته د یونان حکومت د اعلان وروسته له هغه کوي چې ترکیه دوه ورځې مخکې یعنی د مارچ په 1 خبرداري ورکړ چې له ترکیه څخه یونان ته او له هغه وروسته نورې اروپا ته د اتلونکو پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر به په سوریه کې د جګړې له تیزېدو سره ډیر زیات شي
بله اتان پنقری تور پوری کوي چې په زوره کډوال پوری ته پولی ته برابروي خوان خراب یاد دغه کډوال په وړاندې د یونان د چارواکو پر چلند انتقاد کوي په دې اړه دواړه خواوې څه دلایل راوړي
انقری یونان تورن کړي چې په خپل په خپل پول کې د کډوالو په وړاندې د مرمیو په ګډون له ډیر زوخت څخه کار اخلي. البته دا هم ورسره لاغې چې د ترکیې کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویل یو لکو درې څلوېښت زرو زیات کډوال ترکیې یونان ته اوښتي. او البته چې خبریالانو او د کډوالو د چارو کتونکو ویلي چې داسې ښکاري چې دغه شمېره له مبالغې ډکه ده، خو هغه ویلي چې دا یوازې پیل دی، تاسو به وګورئ چې نور څه پیښیږي. خو اتن بیا وایي د ترکیې چارواکو په زور دغه کډوال د پولې پر لوري مخې ته کړي دي. یونان دغه ورځ د ترکیې پولیس هم تورن کړي چې کډوالو ته یې امبورونه ورکړي چې په پوله کې غځېدلي اغزن سیمونه پرې کړي او د یونان خاورې ته داخل شي. د یونان چارواکو تېره ورځ یوه ویډیو هم ښکاره کړه چې په هغې ویډیو کې لیدل کېږي د ترکیې یوه زغرواله وسیله له کډوالو سره مرسته کوي او په پوله یوه موانی چپه کوي.
بله، او ترکیه په دې اړه چې یونان د دغو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي او پریږدي چې خاورې ته داخل شي، څه دلایل راوړي دي؟
د ترکیه ولسمشر بیا پرون دا خبره وکړه، رجب طیب اردوغان په استانبول کې وویل یونان باید هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې بند پاتې دي. د ترکیه ولسمشر وویل هیواد له کلونو کلونو راهیسې کافي د سوریایي کډوالو لاسنیوی کړی او اوس باید اروپایي ټولنه هم دغه بار ته اوږه ورکړي. له بلې خوا د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د ترکیه ولسمشر له اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خبرو لپاره نن هم بروکسل ته ولاړ شي.
بله، کور ودان ډیر مننه همکار مونریاس نوري و چې ویلې یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، ټاکل شوی سبا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. د مارچ لسمه هغه نیټه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې ورته یادونه وشوه چې دا به د خبرو د پایل نیټه وي، البته د بین الافغاني خبرو. خو اوس داسې ویل کېږي چې ممکن په کابل کې د سیاسي ناندریو له امله دغه خبرې ترسره نه شي. همکار مو دیوان نادر دغه موضوع تعقیب کړی، دا مهال د کابل په سټوډیو کې د میرمن نادر خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ افغان چارواکي دغو خبرو ته د چمتووالي په اړه څه وایي؟
مننه لودین صاحب. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په لسمه یعنی سبا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي ډیرو ته وویل چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره پوره چمتووالی لري. اغلی ناجی د پلاوی د جزئیاتو په تړاو بشپړ معلومات ورنکړل، خو ویل د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت پلاوی بشپړ شوی دی.
پر پلاوی باندې اخري کار شوی دی او هغه کسان چې باید په پلاوی کې باید ګډون درلود دوی انتخاب شوی دی او موږ پوره چمتووالی لرو د مذاکرات لپاره. د افغان دولت چمتووالی لري، آماده دي د مذاکراتو د پیلېدو لپاره. د دواړو خواو نیت او اراده مهمه ده او که مقابل لوري یعنی د طالبان د مذاکرات ته چمتو وي او ګډون وکړي، موږ هم آماده یو چې مذاکرات کې ګډون وکړو او هیڅ شی هم د هغه مخې نیولی.
د بین الافغاني خبرو د یادولو سره د طالب بندیانو د خوشی کېدو موضوع هم توده ده. لدې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سوهیل شاین ازادي راډیو ته ویلي و چې ترسو هغه طالب بندیان چې امریکا سره په خوشی کولو هوکړه شوی سرنوشت معلوم نشي، دوی افغان حکومت سره د خبرو میستنه کوي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی په دې حق لا مکتوول چې د طالب بندیانو خوشی کېدل یو میکانیزم ته اړتیا لري چې بین الافغاني خبرو په لړ کې به خبرې پری وشي. کلی به خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته چمتووالی خبر ورکوي، خو پښتنه دا ده چې یو ورس کې افغان حکومت کولای شي خپل پلاوی بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. بلې لودین صاحب.
بلی، پلانډو کې هیلی څه دي؟ افغانان په ټوله کې او میرمنې د بین الافغاني خبرو پیل ته څومره خوشحاله دي؟ ډیر پلانډو کې کراته وایي.
لودین صاحب لکه څنګه چې پرون هم په دې حق له د اتم د مارچ په ویاړ بازي غونډو کې خزو او هغه خزه چې د خزینو حقوق لپاره مبارزه کوي دوی اندېښنې درلودې د دې لپاره چې دوی وایي تر اوسه پورې په دې پلاوي کې د افغان خزینو ونډه نه ده مشخص شوی او پلاوی نه ده مشخص شوی نو څنګه به وکول شي چې هغوی د افغان میرمنو د حقوقو څخه دفاع وکړي او یا هم طالبان ته قناعت ورکړي چې د افغان میرمنو هغه ونډه چې وسه په دې ټولنه کې لري هغه همداسې وساتي.
بله کور ودان همکار مو دیوان ادر وچی ویلې د سولې وزارت وای چې دوی بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري هغه خبرې چې ټاکل شوی سبا تر سره شي خو له دې وړاندې طالبان ویلي چې ممکن د سیاسي ناندریو له کبله د خبرې یو څه وزندېږي. اوس په افغانستان کې 12:30 بجې شوې فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ټاکل شوی د ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم په 2 ساعتونو کې ترسره سي. د ارګوان صدیق صدیقي مخکې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مراسم نن تر غرمې وروسته ترسره کیږي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې هم د ښاغلي عبدالله د لوړې مراسمو لپاره د تیاری خبره کوي او وایي چې اشرف غنی دا مراسم ترسره کړي نو عبدالله به هم په سپیدار ماڼۍ کې لوړه وکړي. د پامدل کې ویل کېږي چې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان په کابل کې دي خو دقیق معلوم نه دی چې څوک دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل. د یاد وزارت ویندي نوریه نزهت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته د خبرو وکړه. د یونان حکومت پام ګلری چې د پناغښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور خندونه هم جوړ کړي. اته تور لګوي چې ترکیه د پناغښتونکو جوپو تلار ورکړي چې له دغه خندونو یونان ته وړي. د یونان حکومت سچینو پرنویل چې دغه خندونه به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیل سیمو کې سمدلاسه او غزول سي. البانیا د لومړي ځل لپاره په کورونا وایروس د دوه کسانو دښته کې دوه راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې پلار او زوی دی په وروستیو کې له ایتالیا څخه ورغلي ول او د یوې ماليزیا الوتکې د نسکورې دوه په تړاو د دریو روسی او یو اوکرایني وګړي محاکمه نن په هالند کې پیل شي.
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري په افغانستان کې 12:00 بجې او 2 دقیقې کېدونکې د خبرونه دویمه نیمایي ته ورسېدو. د خبرونه ځانګړې شوې د ټاکنو په اړه پروګرام ته چې زما رایا زما حق دی اوریدو ته تاثیر بولو.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د پایلو ل اعلان وروسته چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی غټون کې اعلان شو، اما د هغه اجرایی رئیس ونومان عبدالله پایلو ونه منله، اوس د دواړو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره هلې ځلې پیل شوې. ډاکټر عبدالله وایي د دواړو ډلو ترمنځ ناشته شوي خو د پایلو پاړې څنګه وایي. عبدالله ټینګار کوي چې نه غواړي افغانستان بحران ته ولاړ شي، خو که مسأله د بحران ته د نه تګوي ولې د موازی حکومت د اعلان هڅه وشوه؟ او آیا که چیرې نوی حکومت له جوړ جاړي را تیریږي د مشروعیت او د خپلواکۍ او ترخوای څوګونی قدرتونو په اړه ویرسومره موجوده ده؟ السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونه اوري د دې خبرونه چلوونکې او جوړونکې زه امید زهیر مالم. را سره خبرونه کې میلمانه سیاسي فعال شهزاده مسعود، سیاسي فعال امان الله هوتک او د افغانستان د سولې ملي بهیر مشر فرید سیلانی دي. خراغ لاس ملوانو بحث ته وزیر صاحب شهزاده کله تاسو یو پختم که د سیاسي جوړښت یا جوړجاړي په اړه باندې کلم بحث را مطرح کو، څه ډول سیاسي جوړجاړي باید لټاکون ورسته موږ ولرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته د میز دوړو قدرمنو مشرانو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله. زما پان باندې خو تاسو لکه چې مقدمه کې ورته اشاره درلودله د ټول ټاکنو پخوا د دې نه چې دا ټاکنې ترسره شي، نو که څه هم د ولسواکۍ او اصل ټاکنې دي، اما په هغه وخت کې هم موږ د مختلفو رسنیو سره دا خبره کړې وه چې د افغانستان موجوده شرایطو ته په کتو سره هغسې ټاکنې چې هغه سرتاسري او شفافیت پکې او د خلکو ګډون په پراخه توګه پکې دغه امکانات ډېر کم لیدل کېږي. چې خدای مکړه داسې نه شي چې دا ټول ټاکنې سبب د نفاق د دغه ټکټو شي، چې متاسفانه هغه څه وهم شول، د خلکو ګډون هم په ټاکنه کې کمرنګه و. په هر ترتیب اوس موږ په داسې یو حالاتو کې یو چې تر بل هر وخته لکه چې پخوا د افغانستان خلکو سولې ته اولویت ورکوو او اوس د سولې خبرې چې یو څه روشنایي پیدا شوې ده، خصوصا په دغه ورځو کې چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ موافقت نامه لاسلیک شوله، چې دا زه د سولې په لور یو نیک قدم بولمه، یو قدم پورته شو. اوس خبره داسې معلومیږي چې افغانی کېږي، یعنی افغانان به په خپلو منځو کې سره کېږي. په دغه شرایطو کې زما په ان باندې نه یوازې دا چې د ملي وحدت د حکومت مشران، بلکې د حکومت نه بیرون ټول سیاسي جریانونه باید سره متحد شي، متفق شي، او د بین الافغاني مذاکرات دپاره واحد پلاوی په ملي روحیه باندې باید وټاکي، چې د خلکو هغه هیلې او ارزوګانې په راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو کې ښه انعکاس ورته ورکړي.
زما پوښتنه همدا وه که چیرته اوس دغه دواړه ډلې چې دواړه ځان د ټاکنو ګټونکي بولي، جوړ جاړی کوي، جوړ جاړی باید څه ډول واوسي؟
هر هغه جوړ جاړی چې هغه د افغانستان د سولې دپاره مفید تمامېدلی شي او سولې ته پکې اولویت ورکول کېږي، زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان د خلکو د هرکلي نه برخمن وي. داسې جوړ جاړی نه چې ګویا د سولې په مخ کې خان جوړ شي. اوس افغانان تر بل هر وخت نه دا اړینه بولي چې که حکومت او که د حکومت نه بیرون خلک دي، هغه که سیاسي جریانونه دي، که عذاب دي، که مختلف ټکټونه دي، ټول سره متحد شي. او دوی هم په دا اوسنۍ شرایطو کې خصوصا دغه دوه ټکټونه چې یو بل ته تن نږدي، یا د موازي حکومت خبرې کې، یا د دو تالیفونو خبرې کې، زما په ان باندې په اوس شرایطو کې دوی باید ډېر د هوش نه کار واخلي. یعنی هغه په دې معنا باندې چې دا پروسه تر دې وروسته باید افغاني شي او مطلق افغاني شي، چې د بیرونیانو لاس پکې نه وي. د دې دپاره دوی باید خودګذاري ولري، یو بل تحمل کړی شي، او هر هغه تحمل چې د سولې دپاره ګټه کوي
ډیره مننه. وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب، که د سیاسي جوړجاړي خبره کیږي، سولم پایت په پام کې ونیول، شاغه چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، د دې ټکی په پام کې نیولو سره چې د سیاسي جوړښت پایله به بیا د سولې ورسره سړول ساختاروي سوشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب زهیر مل صاحب تاسو ته، وزیر صاحب ته، او د سولې د ملي بهیر مشر ته سلامونه. ونې خېلې او تاسو ټول کارمندان ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. یو شی به زه ووایم چې یوازې د سولې پروسه نه ده، دغه انتخاباتو کې هم داسې جوړ آمدونه د دې شی یو شی موږ ولیدی. د اختلاف زه خپل هم طرفدار نه یم او خوښ هم په دې نه یم چې اختلاف د ټولو افغانانو تر مابین زیاده ده، د سیاسیونو تر مابین زیاده، نور عام خلکو تر مابین اختلاف راسي. اختلاف واقعا هم ښه شی نه را مابین څه کوي. خو یو شی به زه درته ووایم چې دغه د انتخاباتو پروسه، د انتخاباتو وروسته دا تقریبا دا دومه دوره ده، بیا بیرته جوړامت په دې باندې کول چې زما رای وړي دي، جوړامت په دې باندې کول چې راسي تاسې به ته موږ یو داسې تکراري حکومت جوړ کړو لکه دا چې اوس وو د ملي یووالي حکومت. نو دا هغه شان دي چې د اتفاق پر ځای شاید نفاق را مابینځته کې. نو زه ډېر طرفدار د دې شانو نه یم، خو بیا هم په حکومت کې باید څه هم ټول ولري، یو مشمول حکومت وي، باید ټول افغانان په دې کې خپل نماینده وویني، خپل ځان وویني، او خپل د استازي وویني، واقعیا شکدرونه وویني. د دې سره بیا ډېر موافق یم، مګر را به سوجي ته چې موږ دلته یو نوې دیموکراسي یا د دیموکراسي په نامه یو سخته را مابین څه سوی دی. نو د دې د خرابولو دپاره باید شی پر دې ونیسي چې وروسته دوه ټکټان وځي، دا به په موږ تاسې کې یو معمول سي، دا به په موږ تاسې کې یو رواج سي، چې بیا داسې نه سي چې دا د دوی دورې داسې بله په عراق بیا د ډاکټر غني د انتخاباتو څخه خلاص دي پسته 15 کالو. وروسته تر 15 کلو بیا زموږ حالت هم د سی بیا چې دوه سره وز بیا بغه جوړه مات سره کې بیا چې دوه سره وز نو دلته چې پیسې په انتخاباتو کې کاریږي ښه خبره هم ده چې باید هغه ولنۍ ته دې مخ چې انتخابات کې باید هم دغه لید د مابین سې چغي او د ملي والی حکومتونه به بس خپل
چې دا بحث ډیر مهم ده کوم جوړ جاړه کوو د دوه ټیکټونو ترمنځ او بیا راځي قدرت ته او هدف د قدرت او سی موږ یو نوی بهیر ته دن نکیږو هغه د سولې بهیر دی چې بین الافغانی مذاکرات دي هغه ته څه شی په پام کې ونیو سی هغه شاید هغه ډله هم قدرت ته د رسیدو لپاره یو څه وایي د هغوی د پاره څه ډول فکر وشي
زه څه شی وایم زه وایم دغه ولسواکي یا د جمهوري نظام دا د خلکو غوښتنه ده تر کومه اندازې چې زه معلومات لرم زما په نظر دا تر ډیره پورې د خلکو غوښتنه ده نو که طالب راځي او که حکومت راځي دا نه چې موږ وایو په قانون کې د اصلاحات ناراضي عبدالله د خدای نه خواسته موږ ټول مسلمانانو د اسلام خالیپی څوک پچی کی او یاغه قوانین راځي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې د مشتم د منلو وړ نه مشته ټول مسلمانان مګر یو شی دی د انتخاباتي سیستم ته دته به دوام ورکوي ول د وسنۍ نړۍ سره هم دغه شی خوري د وسنۍ نړۍ سره مشکوله سوچ په دغه باندې د یو ځای حرکت سره وکړو نو زما په نظر ډیره ښه خبره به هم دغه وی چې انتخاباتي سیستم ته موږ ډیره واده ورکړو ډیره توجه موږ ته وکړو ما مخکې مو ویل چې زه د خلکو د شمولیت یا د سیاسيونو د یو ځای کولو د دې مخالف کته نه يم طرفدار یم مګر موږ هغه چې موږ یو چوکاټ لرو هغه چوکاټ هم باید لاس ورنو کاغه هم باید ځان ونه رسو بل براست سولې خبرې ته سولې واقعي
انشاء الله سولې په پاغي باندې بیا بحث راګرځم چې زرا کې چې سیلانی صاحب یو پښتنه غلطه وکړه سیلانی صاحب کې سیاسي جوړ جاړه کیږي موږ یو ډېر بد تجربه لرو د 15 کالونو چې د ملي والی حکومت په نامه باندې تیر شول او په ساده ټکو یا زبوی په کلیواله اسلام باندې خلکو دي ته واجب نومر کاغه دای چې وې دوه اشترنګا موټر یا دوه سره حکومت چې پایل نشي ورکول او بل اخره ستونزې ډیر دي اوس د دې احتمال بیا څومره ډیر دی چې خدای مکړه حسینه د 500 نور کلونو د پاره ورته یو بل جوړ جاړی او شی او یو بل ساختار رامسته شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او تاسو ټول قدرمنو او ریډونکو ته جناب وزیر صاحب ته او جناب موتک صاحب ته زبا یو مخکې دنه چې دا وایم کدم په یادی ز په ټاکنو کې د ټاکنو موږ نظارت کوو تاسو باور پخته وکوي چې په ټاک د ټاکنو په کمیسون کې هغه ډله چې هغه ډاکټر صاحب عبد الله معرفي کړي او هغه ډله چې ډاکټر صاحب غنی معرفي د ترمن جوړښت نه و همدغه څه په شکایتو کمیسون کې نو افغانستان یو دوه تیار تقسیم شوی و تقسیم شوی حالت درلود کچیری په هر وزارت کې مونږ تللو نو په هغه وزارت کې د ډاکټر صاحب عبد الله کسان به معلوم د ډاکټر صاحب غنی کسان به معلوم کچیری ته د ډاکټر صاحب عبد الله د ادرس نن تللی د ډاکټر صاحب غنی د کسانو ترمنځ وستا کارونه نه اجرا کېد او که ډاکټر صاحب عبد الله د ډاکټر صاحب غنی د ادرس تللی ډاکټر صاحب عبد الله د طرفدارانو نه لوکه ستاسو کارونه به نه اجرا کېد نو په دې اساس باندې زک ډیر کلاک مخالف د دې خبرې مې چې سیاسي جوړ جاړی دی وشي سیاسي جوړ جاړی او تک صاحب د خبرې سره موافق ما چې دا ویل چې باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي اختیار باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي کچېره موږ د انتخاباتي سیستمونو ملاتړ نو کو دا به یو دود په افغانستان کې پاتې کیږي هر هغه څوک چې هغه بیلی هغه به چې نه منم نه منم نه بیا به خبر راټولې کې سیاسي جړې بکی وزیر صاحب ول چې سیاسون د متحد شي د خبر سره موافق هم سیاسون د متحد شي د افغانستان په ملي منافعو د سیاسون متحد شي د افغانستان خپل شخصي ګټې په خاطر د متحد نشي کچېره موږ انتخاباتي سیستمونو ته دز د پدې شکل کې وګورو چې هر هغه سړی چې هغه نه مني او هغه ثبات راځي دوه درې کسان نور مرسر نه مني او وګورو چې ډاکټر صاحب غنی ګټل دی کمیسون ورته اعلان وکړه ډاکټر صاحب عبد الله وایي چې زه نه منم نو حالت یک متیار صاحب هم نه مني نبیل صاحب هم نه مني ټول نه مني بیا خدا ټول حق لري
چې شاید فکر نه کوي یو استون زدل تر پیدا شي وو سي چې حد اقل قناعت د دغه ټاکنی زدل حاصل شوی نو سي هغه تیر بحث دی چې مشکلات تخنیکی مشکلات او بل اخر حتی تر سیاسي جوړ جاړي پورې ټاکنو کمیسون ناړو
دغه یو دود او دستور د کرزی صاحب سوال اسکاله حکومت کې دغه یوازینه شی چې ډیر خراب به مریاس کې خود کچېری کرزی صاحب هغه وخت کې چې ملي وحدت حکومت جوړید دا د کرزی صاحب واکو کچېری کرزی صاحب دغه دود نه پر خودله نو اوس هم دا کار نه کید هغه وخت کې واکه انتقال کې په سولې ایز ډول خو لیکن داسې یو پریکونی پکې کې خود اوس دغه شی هم د سپا پاتې ده اوس
دغه بیا دوام مونده دغه د ترننه بیا ماغه مساله را
دوام خو یو مونده خو لیکن موږ مخته کې ونه کوله
من هیڅ پیشرفتونه کوله یعنی منګه دغه 15 کال دوی د دواړه محترمین خپل چوکیګانی وساتل خپل قدرت حفظ ک د افغانستان د خیر او بقا لپاره هیڅ ورسو اوس
ویرا د دې سومره د چې حسینا وزکات جریان کې بیاسته چې دواړو ټاکنې زټلو خپل کې سره پرونم ناشته کړي ده او نور جلسو دوام هم شته احتمال دیشته فکر کوي چې بیا د قدرت تقسیم دی او کنه جوړخت یا د ملي والد حکومت د سیر نه
د حکومت دازر په دغه حالت کې بهرمل صاحب کچېره جوړخت کیږي ځکه دلته حالات ډېر د سي نازک دي دلته د سوري خبري روان دي کچېره دا دوړ خپل منځو کې وਹੀ الته منګه سوله د سوله چانس د لاس ورکو په دغه وخت کې بیا هم دوی خپل منځو کې جوړخت کوي زور سره موافق مې مشکل نشته افغانان بیا د تحمل کی د پنځه ځکه دلته منګه د سوله چانس باید د لاس ورکو کچېره دا ځل منګه د سوله چانس د لاس ورکو بیا به تر یو قرن پورې بیا افغانستان کې هم دغه څه بد حالت وي کچېره اوس دوی خپل منځو کې سره کینی یو سیاسي جوړخت ترسيږي بلا او پسې ودرېږي خو اوس مقصد د سوله درې شو وطن بد حالت نه
دی وزیر صاحب ولی هر ځل چې موږ ټاکنې کوو پایله یې داسې یو حکومت اوسي چې هغه یو مشر نه لري په 2009 کال کې موږ تجربه درلودله مشکل وو په 2014 کال کې موږ د ولسمشر ټاکنو پایله ومونده او بل اخر 2019 کال ټاکنې چې 2020 تر ورسېږي بیا مې او داسې مشکل چیرې دی
اول خو د 2009 کال بازار د خپل سترګو لیدلې حال درته وایم په وخت کې بهرانیانو دا کوشش کاوه چې دغه څه دوه سره حکومت جوړ کړي اما ما ته ښه په یاد دي چې پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کرزي په ډېر شدت سره مقاومت وکړ چې دا د افغانستان په قانون کې نشته ده زه به هیڅکله سیوری رئیس د اجرایه منایز د رئیس د اجرایه ونه منم دوم پړاو ته ما زیرمه چې انتخابات سره وکړم اما دا شی چې دا فرمایش تاسو ده چې تاسو ریاست اجرایه ومنئ دا نه منم مقاومت یې وکړو په کلکه مقاومت وکړو
اما ولې ښاغلي کرزي په 2014 کال کې دغه مقاومت ونه کړ ځکه دغه وخت کې دا ولسمشر
ګوره په هغه وخت کې کرزي صاحب یو د خونه ښه کار چې په دغه نږدې تاریخ کې وکړ هغه دا و چې قدرت په سوله ییز شکل باندې انتقال کړ
اما یو سړي ته نه
عرض ته کوم د انتقال ک د دواړه ټیکټونه وو د دواړه مخکخ ټیکټونه وو دوی لاړل د خارجانو سره په اتفاق جنکيري راغی دوی په منځ کې فیصله ور وکړله چې دغه فیصله د دغه دوه ټیکټو د نړۍ حمله تر کې نو کرزي خو دغه سره مقاومت نشوي کولای بیا به خلکو داسې فکر کولای چې اساس د قدرت نه پرېږدي یعنی کرزي سه په هغه وخت کې د ما خبرې به دغه مشران اوري په هغه وخت کې مرته ویلې چې دغه څه کار ونه کړي چې هغه د قانون خلاف باندې اما دوی وکړه دوی وکړه په هر ترتیبې تیرې تجربې به نه تکرارو او دا بد فرهنګ پاتې شي په موږ کې منم مالکه چې مخکې درته وویلې چې اوس موږ په یو ډېره اساسه مرحله کې یو ښه طلایي چانس موږ ته په لاس راغلی ده چې وروسته د 1900 کالو د امریکې او د طالب ترمنځ موافقه کیږي دا یو ښه قدم ده د سولې په لور باندې اوس لکه چې دوستانو وویلې نور به څه جوړ جاړی خو زه په دې باندې باور او یقین لرم چې دا به یو انتقال دوره وي که دوی هر رقم جوړ جاړی کړي دا به یو د انتقال دوره وي کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې چې کېناستل تاسو وګورئ د امریکې او د طالبانو په آخري فراګراف تاسو وګورئ مسوده کې هغې کې واضح لیکل شوي دي چې په بین الافغاني تفاهم کې چې په هر سیاسي جوړښت یا هر اسلامي نوی جدید حکومت باندې موافقه کیږي نړۍ به دغه سره کومکونم کوي دغه مرسته بم کوي پس داسې معلومیږي چې دا یو د انتقال دوره ده نور دا چې د انتقال دوره ده که دغه د ملي وحدت حکومت په همدغه عنوان چې ده په همدغه په مخ باندې بي یا په هر ترتیب باندې جوړوي چې مقصد د سولې په مخ کې دوی خنډ نه سي او همدارنګه چې دوی مې یاد کړل بیرون من دغه سیاسي عذاب مې یاد کړ چې هغه باید تر خپل خودخواهی او جا طلبۍ او تر دغه هر شي باید تیر شي دلته فقط او فقط د افغانستان ګټه د افغانستان منافع باید په نظر کې ونیسي په یو واحد دریز باندې په یو واحد قوت باندې لاړ سي په بین الافغاني مذاکراتو کې کینی هر تصمیم چلته نیسي دا تصمیم به د دوو مرجو نه مشروعیت پیدا کړي تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم په بین الافغاني مذاکراتو کې چې هر تصمیم نیول کیږي نړۍ به دغه حمایت کړي او په دوهم قدم کې به هغه تصمیم خپل مشروعیت په ملي سطح باندې دلته انانوی لوی جرګه جوړیږي د انانوی لوی جرګې نه بخپل مشروعیت اخلي ډیر کسان خو نشي کولای چې یو تصمیم ونیسي او بیا مشروعیت ونلري. مشروعیت خو په ملي سطح مخلي په نړیواله سطح به مخلي.
خدا دې لپاره وزیر صاحب اړتیا ده چې انانوی لوی جرګم کرغواړي یو مشروع حکومت کچې ته بین الافغاني مذاکرات هم کوي یو مشروع حکومت. ته حکومت مشروعیت د خلکو د رایو په اساس باندې ټاکل کیږي که په سیاسي جوړ جاړي کې موږ بیا باس کوو او بیا ورزیو بل حکومت ته فکر کوي چې دا هر څه مشروعیت ولري.
اوس خو لوی مشکل چې وو هغه طالبان اسلامی تحریک چې یو لوری وو او قوي لوری وو او یو منل شوی لوری په افغانستان کې وو. که چیرې د هغوی سره موږ په بین الافغاني مذاکراتو کې موافقې ته رسیږو او د هغوی سره په خوښه د دغسې دودیزې عنانوي لویې جرګې چې په هغې کې د افغانستان ټول اقشار اقوام سهم ولري پکې د هرې طبقې خلک سهم پکې ولري د هغې نه دوی د خپلې موافقې مشروعیت اخلي طبیعي خبره ده چې هغه به بیا ملي مشروعیت پیدا کړي. زما په ان باندې اوس موږ ته ډېر ښه چانس راغلی ده په لاس باندې چې دا چانس باید ضایع نه کړو. دا طلایي چانس ده زما په ان باندې چې په ډېره سنجیدګي سره په ډېر احتیاط سره قدم پورته کړو چې خدای مکړه خدای مکړه داسې نه شي چې هلته طالب د میز یو لوري ته ناست وي او دلته موږ د خپل خودخواهۍ او جاه‌طلبۍ په وجه باندې په یو افغاني پلاوی باندې هم موافقه ونه شو کړلی. دا به بیا ډېره د شرم خبره وي هم په ملي سطح باندې هم په نړیواله سطح باندې.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب. اوس که طالبان هم د حکومت سره خبرې کوي اول خو هغوی یو بله اصطلاح کاری زه نه غواړم چې هغه اصطلاح په دې مس کې وکاروم د افغانستان د حکومت د خاط لپاره ځکه چې هر څه دی د افغانستان خلکو دلته رایه ورکړې ده او بالاخره یو نظام راغلی دی چې د ټول افغانستان استازولي کوي. هغه سور سیاسي جوړ جاړی دننه څه ډول دی یا څه نه ډول دی هغه جدا بحث دی ځکه طالب اوس یو لوری دی د افغانستان حکومت چې د افغانانو مشري کوي دا بل لوری دی. زما هدف اوس په دې کې دی که چیرته ټاکنې داسې یو حالات ته بیا هم ورسېدي لکه وزیر صاحب مسعود چې ورته اشاره وکړه چې په کور دننه دلته مشکل وي او هلته طالب یو بل میز ته د لوري ناست وي او غواړي چې سره خبرې اترې وکړي او دلته نور داخلي مشکلات روان وي بالاخره فکر نه کوي چې د دې ټاکنو پایله د افغانستان لپاره یو ولسواکي نه بلکې هغه زهر شول چې یو لویه پروسه هم بیا پکې د لاسه ورکوي.
زه د دایوشي سلم موافق نه مې چې د افغانستان د فار زهر سوله د افغانستان د فار بهترین شلار سوله مګر دغه خلکو دغه دوه وجلی ټیکټو اخیسته د افغانان د فار زهر کړی ده. د افغانان د فار کنه د دیموکراسي د ولسواکي وځ په افغانستان کې نشته. تقریبا د نړۍ په ډیرو هیوادو کې سپاکسریت هیوادو کې ستا اکه شنه نتیجه ورکړي ده. په افغانستان کې دغه دوه ټیکټانو په حساب باندې بد نتیجه ورکوي. دا د جس خمان مشي دا چې دلته د خلک اصلي مشکل دی راسی ته صدمه دغه رسوی واستي مشکل د خلکو جوړ کړی. زه خبره ته توکم دلته یو رقم قانون چې دوی جوړ کړی خپل یو خدای ملي والی حکومت ویل چې تقریبا په ډیر لاند وخت به د انتخابات په کمیسونو کې د تغیرات راولي چې بیا به د مشکل نه یو ورځ یا څلور ساعت یا دوه بیا ساعت یا واو تکي یو مېش به داس به نتایج لانی چې دا دوی خپل مشکل چې دوی په دې نو وتوانی دل چې داس خلګي را ما به سکړي چې داس خلګي را وستلی وای چې هغه واکنه محرکت درلودلای هغه واکنه داس څه درلودلای په ذهن کې او خپل په کارو کې چې هغه مقابل لوري ته کنه تور کولای سولای بیا هم مشکل بیا هم د ټیکټان خپل تر مابین دی هغه خبره تر هوا خبري خو ځندې د وروسته پر اساس چې د یو اچا کس څخه د اسول لسکاس پرشتي یا د کمشتران د غتل اسکوس ټیکټان خوش کړی دي.
بله
دا نه یو طرف ټاکلی دي او نه د یو طرف خبره و دا نه ملت دوی په څټ کې وروخلی دي. دوی خپل خپل د پاره په یو اچا کس کې چړی دغه سین خلک خوشوي د ځان د پاره قاضي ټاکي او د ځان د پاره وکیل ټاکي او بیا هغه دغه خبره نه مني یا دغه اصول نامه نه مني. نو دا د جس خمن می جلت زور دی تر وسه پریم د خلکو په فکرو کې زور دی د خلکو په دماغو کې زور دی تر وسه پریم دا د قانون سره ځان نه یاروي ولی په دې چې دوی بیا شاعر نوري ګټیم په خطر کې راځي. زه هم د یو اچا کس څخه د دار انتخاب کړل قانوني یو سړی را ولاړ سو هغه چې یو تاییدنامه ورکړل چې ته کامیاب وسولې ته نو دا نو سره منې یا پلا دی ولایتونه باندې کړی و دا نو سره منې بس مطلق دغه ته باندې سوای چې یا نه منم و بغیر دې ما سو جالب دا ده چې ام دا وکه ام قضاوت کړي دا و دې کې چې درې لکه راځي دا باید خرابې دي او قاضي توب دې کوي چې دا باید باطل شي. او جالبه دا ده چې وظیفه دیم د کمیزونه خسته ده ځانم اعلان رئیس جمهور دا خبرې دي چې زه درته وایم دا نو مطلق قانون نه منل دي.
یو قانون دی البته ورسې خبرو خپل ویل چې دا نه غواړي افغانستان بحران تلاشي. اما لدنه وړاندې ډیر شدت باندې ځینې الفاظ کارول او هغه دا و چې که افغانستان بحران ته زیم مسول به هغه څوک چې دا وضعیت رامنځته کړی. خو تیره شپه په خپلو خبرو کې دا بیخي ښکاره ویلی چې نور بحران ته تک زمینه نشته او جوړ جاړی باید وشي. دغه دومره تغییر د الفاظو په دومره لږ وخت کې دلیل یې څه شی کېدی شي؟
زه دلته بیا هغه دلیل یې بل شی دی، هغه د بهرنیانو دلته غټ شی دی چې یو چاته کېږي، یو چاته پر بیتو لاس چری سړی خارجان نه وایي اوس په لیدلی وایي. دلته پر هغه اول ابتدایي لیس کې لیدلی وایي چې دلته به ټکان وایي، جنگ به وایي. موږ تر دې پر کوشنک خبرو باندې خورا ډېر مړي کړي دي، موږ تر دې پر کوشنک خبرو د یو د بل په سر کې میخونه وخلي دي، موږ تر دې په کوشنک خبرو باندې دلته به کابل وو، ولایتونه وو، روزګان وو، دیراوت وو، احمد و محمود وو، پکتیا او جلال آباد وو، لغمان دا خسته دي په وینو سره لړلی تر دې کوشنک خبره دا ډیره غټه خبره ده. دلته څوک موجود دی چې هغه وتوای چې راسورسه برای د خبرې لکه سبب لا موارد به د لزو وکنم. ما کور ودانی د تو بیا هم کور ودانی وتوایم، خدای دې خیر ورکړي. خپل د خبرو څخه تقریبا یو سل اتیا درجه تغییر کړی وی ډیره کړسه وی. یو شی به زبل درته وایم، راسی د قانون مانون چې د مشتس یاد او پروانه کې په دې قانون کې به د تاوان په شکل دی په ځان نه مني. مګر دلته موږ یو افغاني دودم لرو، ملګرتوب لرو، شناخت لرو، همسنګرتوب لرو. زه وایم ډاکټر صاحب عبدالله د د د فار هم داسې زما په نظر باندې زما د د ته د یو افغان په توګه دا یو پیشنهاد دی. د د د فار لازم هم دا و ما شال پیم ما دغه امهزیه مسعود دلته نوبه کې کې د غزي صفه وخت تقریبا یو د 15 کال ماوین پاتاسو دغه ورسته ما شال پیم 15 کال پاتاسو دغه ورسته یونس قانوني راغي د دې پیری چې دا وس سره غلی دی د ډاکټر غنی سره دام د ډاکټر صاحب عبدالله د عمر الله سالی د همسنګر دی د وطن دی هغه د جهاد بشپو کې وسره و د دوی د مقاومت په وخت کې وسره و پریږده 15 کال ډاکټر صاحب عبدالله تام د ملي والی په حکومت کې خپل نوبت یې کړی د ملګری تم چانس ورکنو
ډیره زیاته مننه و تک صاحب. اوس سیلانی صاحب ټاکنی تل چیر تکیږي د یو خپلواک حکومت بنسټ جوړی د یو مشروع ولسواک بنسټ باندې جوړخ جوړی وس ک جوړ جاړی کی هغه هم د قدرت په ویش باندې سومره بیا یو خپلواکي در ما پښتنې لاندې راځي، سومره مشروعیت تر پښتنې لاندې راځي او سومره ویرشته چې بیا به موږ سوګونه قدرتونه ول.
مشروعیت خو هیڅ نه لري. تاسو د 15 کاله د ملي وحدت حکومت ولیدل چې دا غیر قانوني کمیسون دواړو ته هغه سرټیفیکیټ ورکړه، وی ویل چې ته به رئیس اجرایی او ته به رئیس جمهوری. دا په کوم قانون کې راغلی؟ اول دغه د 15 کاله حکومت غیر مشروع حکومت و. اوس کچیری سیاسی جوړجاړی کېږي، ظاهر مل صاحب ما تا ته مخکې وویل چې ډیر نازک حالات لرو اوس په دې وخت کې. دغه د سولې چانس باید له لاسه ورنکو. کچیری سیاسیون دواړه طرفه دوی په دې باندې جوړجاړی کوي چې یو حکومت به جوړو، ځکه هلته په قطر کې کچیری ستاسو پیادي طالبان وای او ملا استانکزی هلته په قطر کې وویل چې دوی خپل منځو کې سره جوړ نه دي، نو موږ سره به چیرته دوی سره کینو؟ موږ دوی سره نه کینو، موږ دوی سره نه کینو، موږ هغه نور سیاسیونو سره کینو چې هغوی د افغانستان رښتینی بچیان. اوس د افغانستان رښتینی بچی څوک دی؟ دوی په ټاپه ولګي چې دا د افغانستان رښتینی بچی دی او دا هغه د افغانستان خالص سیاسیون دي. دوی دی اوس سره خپل اتفاق وکړي، کچیری دوی سره قدرت هم ویشي، که دوی هر هغه څه کوي. مار ته مخکې وویل چې دغه 15 کاله چې په موږ باندې تیره شو دا 15 نور دي مورپسې، خو دا د سولې چانس د لاسه ورنکو. کچیری رښتیا سوله راتلونکی ده، کچیری بیا هم یو بهانه د سولې لپاره هماغه پخوانۍ خبرې تکرارېږي او بیا دغه سیاسي جوړجاړی ته ضرورت نشته. کمیسون ډاکټر غنی ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، هغه ګټونکی دی، بیا د خپل دیدم ډزې او دیدم ډزې.
نو په دې فکر نه کوي چې په دغه حالات کې افغانستان خلک زیان ویني، ضربې ملت ته رسیږي، هغه چې نه غواړي دغه حالات ته ورسیږي. بلکې دوی خو رایه د پاره ورکړه چې راتلونکي 15 کلونه به سوکالۍ ته ورسیږي، آرامۍ ته به ورسیږي او دغه فقر چې په اوس حاکم دی دا به د منځه
لاړ. افغانستان خلکو په دې څلوېښت کاله کې زیان ویني. تاسو داسې وخت لیدلی دی چې په دې څلوېښت کالو کې د افغانستان خلک داسې په هوساینه سره ژوند کړی؟
نو فکر کوي چې اوس وخت دار رسیدلی چې دغه بدبختي چې په تپل شوی پای ته ورسیږي.
دلته مې دا وویل چې د بحران د پای وخت دی. کچیرې اوس افغانستان هغه ځوانان هم هغه ځوانان نه دي، خلک هم هغه خلک نه دي چې د پردي پلمسون باندې خپل وطن وران کړي. یعنی فیصدي باندې ډېر کم شوی دی. پخوا به یو قومندان به یو چاته ټوپک ورکوه چې زړه کې مکتب والو زه او پل والو زه او هغه به الوزوله، خو لیکن اوس د خلکو په منځ کې دا فکر دی، یعنی په ښارونو کې چې خلک ټکنالوژۍ سره آشنا شوي دي، خلک مکتبونو ته تللي، خلک پوهنتونونو ته تللي دي، خپل د وطن مینه او خپل وطن ولې مینه په دې کې راغله ده. دوی نشي کولای چې بیا هغه پخوانی حالت ته راشي.
ډیره زیاته مننه ل خپل درې واړو ملمنو څخه، ل سیاسي فعال خغلی وزیر شهزاده مسعود، سیاسي فعال امان الله هوتک او د افغانستان د سولې د ملي بهیر ل مشر فرید سیلانی څخه چې بحث سره راغلل. ل تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې را سره وي. خبرونه پایته ورسیده. پاک الله.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من حیز رئید دالشا که دغا اینجن دی دغا کمیسون
خباتو لپارا زنگره خپراوانا
دا دوشنبه او جمعه پورد زول آزادی رادیو